سهار اته بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې د دې یو ساعت خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نوي شوی. انتونی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل امریکا به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو او په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بندوي چې د نورو بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. بلینکن په عین حال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ډیره سخته وه، خو پر ځای وه. هغه زیاته کړه چې د امریکا دا شل کلنه جګړه باید پای ته رسیدلې وای. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ پر افغان جنو د بندیز د لری کېدو غوښت وبخی د افغان جنو پر تعلیم د بندیز د لری کېدو غوښتنه کړي. هغه پر خپل ټوټر لیکلی چې د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول د ښځو او نجونو پر نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. ښاغلی بنټ زیاته کړي چې تعلیم هغه حق دی چې انسان ته توان وربخي د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین ګڼل کیږي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو دوه کاله پوره شول. طالبانو په دې ترڅ کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې ترڅنګ د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او کار بندیز لګولی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په خاطر سخت اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوو کلونو له پوره کېدو سره اوسنیو چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو حقوقو ته درناوی وکړي. ګڼو نړیوالو سازمانونو او شخصیتونو د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت پر افغان ښځو، نجونو، رسنیو او نورو فعالانو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د ایران د بشري حقونو مرکز وایي چې د دې هېواد د سیستان او بلوچستان او کردستان ولایتونو سنی دینی عالمان د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په خاطر پر دولت د انتقادونو له کبله ورځ تر بلې د تعقیب، نیولو او زندانی کولو لپاره پنهخه کیږي. د دې ټولنې مشر هادی قایمی په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویلي ایرانی چارواکي د سنی ټولنو مشران لدې کبله زندانی کوي او لدندوی باسي چې د مظاهره چانو د وژنو او نیونو پر ضد خبري کړې دي. د قایمی په وینا سنی دینی عالمانو لدې کار پرته بل هیڅ غیر قانوني عمل نه دی کړی. او فضاته د روسیې د فضایی دولتي ادارې روس کوزموس لخوا د جوړې شوې نوې فضایی بیړۍ توغول تر 2028 کال پورې وزندیدل. روسی رسنیو د دې فضایی بیړۍ د ډیزاینر ولادیمیر کوژیونکو له قوله د خبر ورکړی په پام کې وچی د فضایی بیړۍ به سږ کال توغول کیږي. خو د توغولو لړنې ته څو میاشتې مخکې د روس کوزموس مخکینی مشر دیمیترو راګوزین اعلان وکړ چې دا کار تر 2040 کال پورې ځنډیدلی دی. د مسکو ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دې پروژې د تطبیق مهلت په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله وځنډول شو. د دې فضایي بیړۍ په توغولو کې د ځنډ د علت په اړه څه نه دی ویل شوی. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې خبرونه خبریږي او همدارس له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع د د تعلیمی چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذی ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتی تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اگست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابر و خبریالانو ته ویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یو لیک کې استولای دی. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. نوموړی یادونه کوي چې که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو ډېری نجونې له ښوونځي بې برخې کړي. همدارس د مرستندویو ټولنو ښځینه کارکوونکو یې له کاره منې کړي، د ښځو سینګارخونې یې بندې کړې، پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې د ښځو پر تګ بندیز ولګاو او له نارینه محرم پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. ښاغلی براون وویل د جرمونو نړیواله محکمه باید جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني او په اړه په دې روحیه تحقیقات وکړي چې عاملان به یې احضاروي او تحقیقات به ترې کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې پر دې ټینګار کاوه چې ښځو ته د اسلام د اصولو په اساس حقوق ورکول کیږي. ګوردن براون وویل دی فکر کوي چې طالبان په دوو ډلو ویشلی دي، داسې چې یوه ډله یې غواړي د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، خو په کندهار کې د طالبانو مشران د ده په وینا له دې کار سره مخالفت کوي. براون د نړۍ له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې کندهار ته پلاوی واستوي څو د طالبانو مشران دې ته وهڅوي چې د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته اجازه ورکړي، او وی ویل دا ملایان باید دې ته وهڅول شي چې د اسلام دا تعبیر ناسم وګڼي چې ښځې او نجونې د نارینهو په شان اساسي بشري حقوق نه لري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره هر راز پراخ اړیکې به د ښځو حقونو ته په درناوي پورې مشروط وي. ښاغلی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو او په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په خاطر مسؤل وګڼي. غزیات کړ چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بندوي چې د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د هالیوډ وتل استوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځنګړي استاذي انجلینا جولي د نجونو د حقونو د فعال ماتیولا ویسا د خوشي کې دوه کوختنه کړي. هغه ویلي د ویسا په څیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. طالبانو ماتیولا ویسا څو میاشتې مخکې نیولای او تر اوسه په بند کې دی. میرمن جولي چې د بشري حقونو او د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو قشرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په کچه فعالیت کوي تازه څرګندونې په یو لیک کې کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د هالیوډ سینما وتلی ستوري انجلینا جولي د تعلیم فعال او د کلم لار ټولنې مشر متیولا وساته په یو لیکلي لیکي داغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیکي چې یو کاپی پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي رادیو ته هم رسیدلې، میرمن جولي لیکلي
له ټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصونو د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوم تر څو تاسو بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د همکاري په توګه هم فعالیت کړی ویلي
تاسو په تیز د دیوي داسې ورځې خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي کونسی او پانتون تلاشی او په یو سولیز افغانستان کې په آزاد توګه ونډه واخلي.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استازي شو. خو د 2022 میلادي کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغې ویلي و غواړي په روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بې ځای سوو د ملاتړ دغه راز د بشري حقونو د ودې لپاره خپلو هڅو ته په مستقل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولي د متیولا ویسا په نوم لیکل سوي لیکي ویلي
د افغانستان په زندانونو کې ښوونکي، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین ځای نه لري. تاسو د مدني حقونو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوي یاست، ځای مو ستاسو په خپله په ټولنه کې دی، چېرته چې تاسو د افغانانو لپاره ډېر ښه کار کوئ.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا د مارچ میاشتې پر 28 کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد او مرستیالې بلال کریمی د متیولا ویسا د خوش کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متیولا ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپلسري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته نجونو ته تشپږم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متیولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د غوښتنو ته پام نه دی کړی.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د سخت اندېښنې وړ بللی او په دې برخه کې د اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. د سازمانونو پر طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو د رعایت په برخه کې نړۍ ته هیڅ راز قانع کوونکی ځواب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د اگست 15 چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، د بشري حقونو او شمیر نړیوال سازمانونو د دغې ورځ په مناسبت د طالبانو دغه دوه کلن مزل د بشري حقونو ته نقص په برخه کې خورا بوګنوونکی او دوامې د اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت د بشري حقونو د لسو نورو نړیوالو سازمانونو سره په ګډه یو اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت دریځه فرمانونه د اندېښنې وړ بللي او په دې برخه کې د یو اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. خو طالب چارواکو بیا تل ویلي چې دوی په افغانستان کې افغان میرمنو ته ټول حقونه د اسلامي اصولو پر رڼا کې ټینګ کړي. دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې طالبانو په زیاتېدونکي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو په وړاندې ناوړه سیاستونه وځ کړی چې د بشري حقونو د نړیوال قانون لمخه د افغانستان له مکلفیتونو څخه په ښکاره سرغړونه کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی هغه تګلارې چې خځې او نجونې لزده کړو، کار او د ژوند له نورو فرصتونو آزاد تګ راتګ او عامه ځایونو خدماتو ته د لاسرسي څخه منع کوي، د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول پلي شوې دي. هغه څه چې بیا طالبان ردوي او دا ډول راپورونه یې تل د نړیوالو سازمانونو پروپاګند یاده کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هغه راپور ته هم اشاره شوې چې د 2023 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په هغه راپور کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو په تړاو ویل شوی و چې طالبان له ښځو سره ناوړه چلند کوي او نجونې کېدای شي د جنسیتي ځورونې سره مخ شي. د لسو سازمانونو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې طالبان هغه ښځې چې د افغانستان له دننه د دوی د تګلارو پر ضد مظاهره کوي د خپلو دغو کړنو له امله له سترو خطرونو سره مخامخ دي، خو دوی یعنی افغاني میرمنې بیا هم غلی نه کینی. په دغه اعلامیه کې یادو سازمانونو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا فزیکي تاوتریخوالی، خپل سری نیونې، توقیف، شکنجه، غیر انساني سپکاوی، جبري ورکېدل او د کورنیو غړو ته ګواښ هغه موارد دي چې اوس هم دوام لري، خو طالبانو بیا دغه ډول ادعاوې تل رد کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر افغاني خزینه فعالانو بیا د طالبانو دوه کلنه واکمني د ښځو په وړاندې له جبر او ستم نه ډکه بولي. خزینه فعاله مریم احمد زیوی د طالبانو پر اتک افغان خوځو خپل شلکلن لاستر وړن له لاس ور کړی.
نظم په نظر پټول نړي کې تر ټولو بدترین وضعیت چې میرمن لري هغه په افغانستان او چې د افغانستان خځې کوم ژوند لري وسوخه نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هواد خزبېونه لري.
بل خزینه فال سحیلا یوسفی بیا د وضعیت بوګنون کې بولی ول نړۍ غوړي چې د افغانستان روان وضعیت تجدید پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه و از اینکه در این دو سال وقت
نړیوال ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړی په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوړه کړې و او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نکړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدی او هر اړخیز کتنه وکړي.
انجام میته یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو په برخه کې د اسلامي اصولو لمخې د ټینګېدو خبره کړې و.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم د جنید د شعر د جایزه شرایط سدی
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کو خرونو کې مو لوي مشاعری خبرو
ګټه مکی به پشپې لای لندرا خیر دس پغمای
نور شیرونه هم درو
چې په تور باندې وژني خپل خپل ورونه دا خوونه پښتانه کې پیدا کیږي.
پرې خبرونه کې د شیر نقد مخه کوي
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي.
د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې ذکر دي فکر نه کوم چې په ټول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مز ذکر
خاطر هم لرو.
ما هم بو هوا ورو پورو تیار کیدا که څه هم مور می د بام نه لسیل کول من کړی وم.
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمه جایزې پاړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د سونو پوترسکي سشنې جایزې اعلان شي. د جنید د شعر جایزې پروسش کال 15 کسانو ته ورکړل شوې. امینه فنا، مرسل احمدزی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسش کال لومړی جایزه یو نارینه او بیشه زیته اختصاص شو چارزشت یو 1500 امریکای ډالر او درې نوري جایزه هر یو د 300 ډالر وو. د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسو ولې شي. سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکای ډالر په ارزښت، خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته، یعنی نوري جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې عمر له 14 تر 40 کلونو پورې وي او د سشکل د شپږمې جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی. همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کیږي چې د جنید د جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي، بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابی شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه می د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري.
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی. هغه شاعران چې سنې د 14 او 30 کلو ترمنځ وي خپل درې شیرونه د خوښې شیرونه منکل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خواږه شیرونو و پونې ته لاړ شي او هلته یې دغه شعرونه په نور معلوماتو سره پورته کړي. خو که په هغه کې کوم ستونزې ورته پېښ شي نو کولی شي چې بیا ماته یا زموږ همکار نقیب احمد عزیزی ته په کابل کې دی خپل شعرونه د ایمیل له لارې هم واستوي. تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یوه د ښځینه شاعرانو لپاره او بله د نارینه و دپاره او درې نورې بیا جنسیتی معیار نه لري. درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کیږي.
د اگست 11 ته نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولین؟
وو په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو. شمېره مکنه نه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه سی بی د شاعرانو لیست
تاسو هغه کسان چې د افغانستان د نن دی حقوق ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي؟
د پښتو شعرونه وی او د شاعر په افغانستان کې زیږیدل وی نور نور کده هر دینه وی مونږه قبلو
د شعر شکل خو مهمه نه دی کده غزل وی کلاسیک وی معاصر شعر وی او حتی روایی وی
هغه مونږه محدود کړای نه دی خو زړه څه شوم ویل چې د داورانو قضاوت به څنګه وی هغه دا وی د پاره د کوم تعین شوی لار خود نشته زما اعتماد په دوی باندې دی که په روسا کالم د دوی هغه قضاوت جوړ دی زما په نظر ډیر ښه قضاوت مثلا ک د دوی د پاره نو وخت یو ارزښت وی نو هغه دوی کوي خو دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه وی شکلی فورمی محدودیت نشته
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي خپل کار تمام کړي نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځه لس ورځې دغه انتظار غواړي پس له هغه نو اعلان کړي
له استاد جنید څخه مننه په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخه کړو د وی مشاعره راپور لرو دا مشاعره به ځانګړتیا لري د کونړ د وټپور ولسوالی په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه مشاعره په افغانستان کې عامه دي په جنو ځایونو کې هر اونۍ مشاعره کیږي خوده ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا داوه چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنې سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغون شي وو او شعرونه هم له سیاسي څنګه پریوللي وو تفصیل په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړه کې پرته زرغونه او خولې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خبرېدل څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویری نشو ګرځېدل د همدې دوه لاملونو په وجه خپل د ګمبیر پروسیدونکو هم زمکه تنگ شوه و خونن همدې لري پرتی او لتبیخ کلاګانو ډکه سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شینسیوري لاندې په سمسور زمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوه دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران لیکوالان د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي په خپل شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرت خلاګانو صفاتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي
کشمیر دے سنگار کٹار کروں دیوز نتر کم وڑو نماز ورز دبارا نمرا روال پدی مسیر دے کشمیر دے
دا غگ دا خوکجه بی شاعر او نظموین کی سائم رمضان دے چی شیرونا او نظمون ای تل دا خلکو دا خوخی او ساتیره سبب شوی توتنا ترنم کوون کی بیا پخپلو خکلو او زړراخونکو غغونو کی له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمن دي له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو لسرونو کو زین شي
پشپلے
عبدالواری سیرت هم په دغو اسمانڅکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته درسېدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په دغه لری پرته خو له طبیع کلاګان څخه په ډکه سیمه کې مشاعره ځکه جوړه کړه چې د خپلو لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
دا چې کشمیر په خپل اشعارو کې وستای باید خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته چوکې واره د خایس نړک زاینا په خپل اشعارو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته د دغه اعلان خپل پیغامونه ورسوي.
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملی رادیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې و چې په کې د کونړ د مرکز اسدآباد یو شمیر ولسوالۍ شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره و چې تر سره شوه او شاعرانو په کې غږونه د اسمانڅکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
پیدا هر کور کې ملالې شو جندم پور تپنړی شو.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي یې بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یوه کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکې واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو تر هکولې مهم دي چې د جنو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محو کې شي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار دی تیر زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخوانی وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د ش شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په شبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکي د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکي شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ولې شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شم بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهوره خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډیر متاثره کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ش شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري، خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، اهنګینه یا موسیقي ولري یا اهنګینه ژبه پکې کارول شوې وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبره ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعري قالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرل، خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم هم لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګی ماشومان می راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجمانی کوي، یا د روانو حالاتو یو بیلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوې داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي او وړوکی نظم ده د لحظې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډې دی، یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زمې په خپل زړه چلی پاره کاغم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوې دي، هغه د معاصر ټکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوې دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په ناست، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دولاري یا دولوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران دي کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغه ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي کلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لار لري، او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده. پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي، او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوې څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه عموماً زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالیږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په موږ کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانه او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقی پاتې کیږي.
للاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شخې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډو راجګ، په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل، سپی سپی دی آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غوږ، ورسره وایي د بقا مسرود، هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل، غاړه غړی ښکاری ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکی، د تقاضو یوې رمې کې ورګډ، د سرور وري په غځونو روږدي، هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل، د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی، خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي، انسان د نوي وحشت با پرانستی، د فنا دوړې په صحرا او ځنګل، بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، دا د عابدې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هیله پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي، چې پتوره باندې وژني خپل خپل ورونه، چې پتوره باندې وژني خپل خپل ورونه، دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي، چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم، دا اوب کومه چینه کې پیدا کیږي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي، که باور وکړو په دې تنکو ګلونو، کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاخل سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شخ ثبت کړی وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې غټوري دي کنه دي میمونه کامران د کابل پانتون د شوا او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پوینو سنگار شوی شونډې په نوم خپل لاند کیسه د بهیر وی غونډې ته د کرکتنې لپاره وړاندې کړې و. ل دوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې څنګه ورته ښکاری.
بهیر کې کارکتنه د غونډې یو له هغو برخو څخه ده چې واقعي توګه هر بهیروالي ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنی ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوې، ځکه په دې کارکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې د هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم. ما خپل د دې لپاره چې نوي کیسه لیکوالي په الکلیدا نوی کیسې مې لیکلي دي، دی بهیر ته د دې خاطر راغلی ما چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کار کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ. ما ته دا توان راک چې لا ډیر زده کړم او ما سکه خپل کیسه کار کتنه ته وړاندې کوله. زه په دې خپو هیدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم را برسېره شي، خو په خپل مې بالکل دا ځان ارباله ډیره قوي کرکتنه په وسوا او په خپل می الی ډیر څه تریز د کړې په نورو کیسو کې مې وکول شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جان تاسو ول ډیر څه مو تریز د کړل، تاسو کول شئ چې ماته اوایسي چې مثال راکړئ په کومه برخه کې تاسو ته دا کرکتنه غټوره و؟
شخصا ماته د لنګ کیسو په لیکل د لیکلو په برخه کې دا کرکتنه ډیره ځکه چې د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوښتوم. صحیح ده، ما به کیسې لیکل خو ځینې غار خونه چې زنه مرته متوجي دوی زورته متوجي کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې تاړین دي کریکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمه باید څه ډول وو چې دا هغه هر څه چې زینن په خپل کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بخیل ور شوې ده. دا یوازې د دې کرکتنې برکت وو او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کرکتنه نه تنها سی و کرکتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نه واخده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هیواد باتر تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونه یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پورکي او دا کار کتل ناسې دوی مثلا یو کاسته کولې ګو یو نظر به ورکړي. اما په کرکتنه کې چې اویا بهیروالي دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ورکړي، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خیزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډیر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه ولکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په سلف کې به وازی د کتابي نظر راوښتل شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی. اما بهیر والی سیتی په دې حقیقت کار کتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اټمن یو موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږ تجربه دیږي، زمونږ معلومات هغه موضوع په اړه راخستل کیږي، دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي. یعنی هر اثر هر پنځونه چې په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي خپل هغه هغه ځانته یو موضوع ده او پیغه باندې باید کرکتنه وکړای شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کرکتنه وشي چې واسر کې باید د ټولنیز اړخ څخه ډول راواخلو، یا هم په یو واسر کې مثلا د کریکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبئ کوي نه لوبئ، نو دا هغه څه دي چې موږ خپله په بهیر کې زده کړل او د بهیر څخه موږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یو ښېګڼه دا ده سره له منفي اړخونه چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو سره له دې موږ ته انرژي راکوي زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو او موږ یو ډول هڅوي. دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې وانډا اخیستې ده او لږ څه یوازې دا اخس کړای وو چې نقد یوازې د منفي اړخونو د برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لږ چې په منفي اړخونه راخلي مثبت اړخونه هم راخلي، او دا یو ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومي بهیروالې چې خپل پنځونه یا هم اثر کرکتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډیره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واقعیا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کرکتنه کوو، او بیا هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري کرکتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلو، یو بل به زده کړو. او بهیروالې چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه موږ ته ښیي، یا هم دی واسر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کرکتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه دا چې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخای، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو زده کړي ډیره قوي کرکتنه ده، او واقعیا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک یو اثر باندې منفی نقد کوي، کیدیشته چې د ځینو بهیروالو خبرې ساس په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دا کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د هغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کې ده ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کوریا آباد سلامت دي، هېڅ کله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی، ټول صمیمي مخ ته ځي، هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو، او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا یې موږ ته وایي له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالي په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاستراونه بوله مسی دغه زموږ بحثونه زموږ حرکتونه په صفو باندې نشریږي دوی لولي واقعا دوی لپاره ستر لاستراونه د شدید خصص دکړي او د دې برخه مستفید شي ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دا بحثونه لهری زاویه کیږي په واسر لهری زاویه بحث یو ډیر لاستر خر سراونه دا یو ښه فرصت ته ټول لپاره چې په هرا د واسر په هرا خپلسي او خپل اثرونه پنځولو کې په ځان تطبیق کړي
لکه څلې کولی مېمونې کامران څخه مننه پرې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا وی لري
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې ووري
دا ازادي رادیوي مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطر لیکلو ته مخه کو خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي یا صحنه چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیک خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي کمات دي کبریا وي دي په کې بیان کړي کرکتون کې د خاطره لیکنه لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري دوی وايي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي لدی څخه مطلب ده چې د جنو شیرونو او لندو کې سوپڅیر لیکل مکوي چې لانجام نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي په خاطر لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې وکسلو یې کړی یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړی په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدل شي کرکتون کې وای چې په خاطر کې کچرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي هغه سپېڅلې اچوي کرکتون کې په دې باور دي چې خاطر یوازې د پیښې سبتیدل نه دي په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښې لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدای شي دا مهمه ده چې خاطره پایل او پای ولري ځوان لیکوال شکولا نور خاطرې لیکي مخکې لدی چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي د دوی په شخبه د دوی یو خاطره واورو
د سينوها لکتاب نه می هغه زده کړل چې کورنۍ می نو راته خودلې او ځینی وختونه مې په خپل خبرو کې د سينوها مثال ورکاو یو ورځ په بام کې ناستو د سينوها ناول ورسته برخه می ولوسته ما خام بو هوا ورو پورو تیار کېدا د ناول ورسته جملې مې په سختۍ ولوسته د سينوها کتاب مې بند کړ دلته هم د ټپس په سیر خایسته شمال وو که څه هم مور می د بام نه لسیل کول ومنه کړی وم خو بیا مې هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته مې وکتل په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روخانه ښکاری ده ډېری بعد په کله کله د بده خوا خونده وخوځول د سړک ننداره خو لا ښکلی و موټرونه واړه ښکاری ده د سينوها کتاب مې لا په لاس کې و کېناستم کتابچه او قلم مې راواخیستل د لیټر د تیرنا ته مې د احساس په نوم لیکنه وکړه
کولا نور مننه چې دا وړه خاطره چې اغاز او انجام درلود زمان او مکان درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو لا سږی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه اوس کدي تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم یې بعضي وخت ډېر تنها اوسم بعضي وخت ډېر دردمند اوسم خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریک کړم نه پوهېږم کوم غواړم خپل لما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلي خو ما سره کتاب چی کړي
څه رقم احساس مو مطلب دی یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیک
کله چې زه مطالعه کوم ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات بعضي زه په کورس کې چې کرنجونی ګورم د هغوی غمونه د افغانستان حالات دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل دی وخت کې چې کله ګورم
مخامخ افغانستان مخامخ غلغلون دی چې ګورم کله چې زیاته غمګینه شم هغه ته ګورم بیا مخ زای زیاتره ما هغه منظره لیکل ته هڅې دي زیات مې خوښيږي کله چې زه کورم ګورم کله چې هغه د افغانستان حالات هم بیخي هماغه منظرې غوندې دي مثلا بعضې منظرې بعضې کورونه واړه بعضې چیټ بعضې نو دغه حالات دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅې نو
دا حالات انسان چې څه لیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فرزن تاسو ویل سي له سترګو کار اخلي په سترګو کې څه غر وګوري واړه کورونه وګوري بیا مزړه ته راتلی شي چې راځي او څه ولیکه له نور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی آیا دغه څه شي هم په تاسو خاطره لیکلي
داسې شیان مې خوښېږي خوښېږي چې خاطرې ولیکم خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې خو ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو له دغه په خپل لیکنو کې ډیره استفاده نه کوي په نړۍ کې له دغه حواسو استفاده ډیره ده څرنګه یعنی فکر دینه کو دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم د سپوزریک درتیر نشو چې هغه خبره سم واوریدله یغه بار باندې خاطره ولیکله فرزند ترور کوته ولاړم دی غوی پکور کې دا رنګ بوی تو بیا می دا خاطره را پزرش و فکر نکوي سي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي
دا دې زیات خې زکه چې کله چې ته په دې باندې خاطرې کې ستا خاطرات من خرزي او باور وکې زه په دې باندې خپل خاطرې لري لیکم مثلا کله چې زه نری شمال حس کما یو خاطره مې ذهن ته راځي زه خپل خاطرې لیکم نو مثال په توګه ما سينوها په یغه سينوها خاطره مې لیکل غوښتي مې هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپیشل نری بادو یعنی بعضی وخت چې کله زه باد یا بعضی وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راول یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم او زیاتره وخت دا خاطره د دې زیاته خپل کوي هم زما پلان تل راته وای چې خاطرې د پاره حس ډیر زیات مهمه کله چې احساس ولري بیا دې راخه خاطره لیکلی شي نو دا ډیر زیات خې او زه زیاتره وخت خپل خاطرې هم د سړي کما یو ناڅاپي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه دې راخه خاطره لیکلی شم ما هغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخدا سپارم شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول د ټول خر کی شاهان ورتا حیران را قتل ټول خر کی شاهان ورتا حیران را قتل قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا دیا رنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل سندسکینو شگونا جھوٹے او محل نرگس میں پغے گراوڑو ہمیں مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل
سپوک مکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر کل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل